دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
خدرمنو اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو استودیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان د دولت پلاوی وای هیللری چې له طالبانو سره به د اوربند په اړه موافقه ته ورسیږي. د دې سره سره چې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې تر اوسه یوازې پر تخنیکی مسایلو متمرکز دي، خو د افغانستان د دولت د پلاوی وای نادر نادری ویلی دي چې له طالبانو سره پر اوربند موافقه ته هیله مند دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکز چپ لاو ترمنځ طرزالعملونو په اړه خبرې پرون د شپې تر ناوخته پرته له کومې موافقه پای ته ورسېدلې. په ورته وخت کې د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله ویلي چې دوه ته د طالبانو سره د دښمنۍ ختمولو لپاره تللی و. عبدالله دا خبره د جمعې په ورځ د جمعیت اسلامي د ګوند وژل شوي مشر برهان الدین رباني د وژل کېدو د نهم تلین د لمانځلو په اړه جوړه شوې غونډه کې د خپلو خبرو پر مهال کړې ده. عبدالله زیاته کړې چې په افغانستان کې هره ورځ له 50 څخه تر 100 تنو وژل کېږي او دغه وضعیت هیڅ چاته د منلو نه دی. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په موخه په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د وږي په 28 نیټه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شوي، خو له هغې ورځې تر اوسه د تماس ډله چې د دواړو خواوو استازي پکې دي د غونډو د طرزالعملونو او کاري اصولو په اړه بحثونه کوي. په داسې حال کې چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل یوه بریا ګڼل کېږي، کارپوهان خبرداری ورکوي چې دغه خبرې به اوږدې او جنجالي وي. په کابل کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړی چې دوی په وینا ترهګریزی شبکې پر مختلفو موخو په ځانګړي توګه خزو خپل بریدونو ته دوام ورکوي. سفارت ندی ویلي چې دغه ترهګریزی شبکې څوک دي. دوی پر خپل وی پانه لیکلي چې دغه غوښ دولتي کارکونکو په ځانګړي توګه خزو خوونکو او د بشري حقوقو فعالانو ته متوجه دي. سفارت په افغانستان کې خپل ادب او غوښتي چې د ځان خوندیتوب ته پام وکړي او امنیتی سپارښتنی عملي کړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې اړه لڅوایلو ډډه کړي. په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس پیښه او خو دیرش میلیونه اویا زره درې سوه اته شپېته ته رسیدلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې په تیرو څلیروي ساعتونو کې د کرونا 15 پېښې ثبت شوي. د جانس هاپکنز پوهنتون احصایي ښیي چې په افغانستان کې تر دې دمه په کرونا 8,302 نفر اخته او 1,402 نفرو د دغه وایرس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. امریکا کې د کرونا د پېښو شمېر 6,400,412 ته رسېدلی او دغه هیواد کې کرونا 1,09,603 نفر وژلي دي. د کرونا د پیښو د شمیر له امله هند د نړۍ دویم هیواد دی چې دغه وایرس ډېرې پیښې پکې ثبت شوي. په هند کې تر دې دمه 5,115,253 تنه په کرونا اخته شوي، خو د مړینو د شمیر له پلوه له امریکا وروسته دویم نمبر هیواد برازیل دی. برازیل کې د کرونا له امله 4,953 نفر خپل ژوند له لاسه ورکړی. د روان کال په شپږو میاشتو کې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو په بریدونو کې 40 پاکستاني پوځیان او 109 عام کسان وژل شوي. د یو تازه راپور له مخې له پښتونخوا صوبې سره په تازه یو زیات شویو قبایلي ولسوالیو کې وسلوالې ډلې یو ځل بیا فعال شوې دي. د سیمو خلکو سره اندېښنه پیدا شوې چې کېدای شي په افغانستان کې له طالبانو سره تر سولې وروسته دغه سیمې یو ځل بیا د ترهګرۍ په ځالو بدل شي. رویټر د پاکستاني چارواکو له خولې ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په قبایلي سیمو کې 40 پاکستاني پوځیان د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي، خو د ټپي شویو امنیتي عسکرو شمېر یې نه دی ورکړی. رویټر همدارنګه په اسلام آباد کې د فاټا د څېړنیز مرکز د معلوماتو پر بنسټ د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په قبایلي سیمو کې په 8 وسلوالو بریدونو کې د 109 ملکي وګړو د وژل کېدو راپور ورکړی چې دا د تیر کال د همدغه وخت پر مهال د عامو خلکو د تلفاتو دوه برابره زیات. په قبایلي ولسوالیو کې د وسلوالو د بیا فعالېدو په اړه دا راپور په داسې وخت کې خپور شوی چې بېلابېلې وسلوالې ډلې په 13 جولای میاشت کې یو ځل بیا د تحریک طالبان پاکستان تر نامه لاندې سره یو شوي دي او تر اوسه یې پر امنیتي ځواکونو د ډیرو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې FBI مشر وایي چې روسیا لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. د FBI مشر کریستوفر اوري پرون د سپتمبر پر 18 د امریکا د استازو جرګې د امنیتي کمیټې له غړو سره په خبرو کې وویل د روسیې موخه دا ده چې په ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن بدنامه کړي. اوري زیاته کړه چې روسیا له بهر څخه د نفوذ لپاره په هغه ورانکارو فعالیتونو کې لاس لري چې موخه یې د ټولنیزو شبکو نه نیابتی ډلو دولتي رسنیو او انلاین خبرونو لاره بایدن ته زیان اړول دي. د بی آی مشر زیاته کړه د اصلي اندېښنه دا ده چې د پرله پسې ناسمو معلوماتو د خبرولو منظمه لړۍ ښایي د نومبر په درېمه نیټه د ولسمشرۍ د ټاکنو پر نتایجو خلک بې باوره کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې سپینې ماڼۍ هغه راپورونه بې ارزښته بللي چې وایي روسیه له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مرستې هڅه کوي تر څو په ټاکنو کې بریالی شي. ټولنیزې رسنۍ ټویټر د امریکا د ولسمشرۍ له ټاکنو وړاندې د وتلي سیاسي څیرو، ژورنالیستانو او د ټاکنیزو کمپاینونو د مسؤلینو د ټویټر د حسابونو د خوندیتوب د زیاتولو اعلان کړی. د ټویټر د خوندیتوب ډلې په یو آنلاین اعلان کې لیکلي چې د خوندیتوب له دغه نوي اقدام څخه یې موخه پر دغو حسابونو د انټرنیټي برودونو مخنیوی دی. ټول هغه حسابونه چې خوندیتوب یې زیات شوی به د ټویټر د ادارې د جدي څار لاندې وي. د دغه حسابونو درلودونکي اړ دي چې د خپلو حسابونو د پاسورډ د بدلولو لپاره د ایمیل یا د ټلیفون له لارې د پاسورډ بدلول تصدیق کړي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. عبدالله وایي چې دوحه کې د سولې د روانو خبرو لپاره د کړنلارې د جوړولو په برخه کې پرمختګ شوی دی. همداشان امرالله صالح وایي که جګړه سل کاله نوره هم دوام وکړي بیا به هم ښکېل غاړې د مسلې حل لپاره سره خبرو ته کښېني. په موقع په دې اړه له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د ملي مصالحي علي شورا رئیس عبدالله نن د جمعې په ورځ کابل کې د پخواني جمهور رئیس او د سولې د علي شورا د پخواني رئیس استاد برهان الدین رباني د نهم کلین په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته ویل چې تېره اونۍ دوحې ته د دښمنۍ د ختمولو په نیت تللی و. عبدالله پرته له دې چې په دوحه کې د روانو خبرو په اړه جزئیات ورکړي ویل چې په خبرو کې پرمختګ شوی دی.
ما یقین دارم چې حمایت وسیع مردم افغانستان هیئت مذاکرې ما در روجه دارم.
خغلی عبدالله ویل زه یقین لرم چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی پلاوی د خلکو پراخ پلاتر لري. په تیر ورځو کې خبري کړې دي نتایجو ته رسیدلي او تاوده بحثونه یې هم لرل.
بحثای داغ هم وجود داشته.
د افغانستان د ملي مصالحي علي شورا رئیس ویل چې جنگ ګټونکې نه لري او یو بایزت او ټول شمول اصوله هیڅ بیلون کې نه لري. خغلی عبدالله ویل چې که طالبان له دغه پرسه څخه ګټه پورته نکړي او جګړې ته دوام ورکړي دا به د هغوی یو ستره تېروتنه وي. د لوی جرګې په خیمه کې دی جوړې شوې غونډې ته د افغانستان د ریاست لومړی مرسیل امرالله صالح ویل چې اکثریت افغانان یو بایزته سوله غواړي. هغه ویل چې سوله را روانه ده خو زیاته کړه چې هغوی چې د سولې سره مخالف دي په دې پوه شي که سل کاله هم جنګو کې بالاخره دې زیاته به رسیږي چې خبرو ته به کښېني او دا لانجه به د خبرو له لارې هواریږي. دې غونډې ته د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د استاد برهان الدین رباني د زوی صلاح الدین رباني چې اوس مهال د جمعیت اسلامي د ګوند مشري کوي په ګډون یو شمېر سیاسي مشرانو او چارواکو ویناوي وکړي. ویناوالو د سولې په لاره کې استاد برهان الدین رباني د هڅو یادونه وکړه. د پخواني مجاهدینو یو مشر حاجي محمد محقق په خپله وینا کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزی پلاوو څخه وغوښتل چې وړو وړو خبرو پسې دي نه ګرځي، د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت څخه دي ګټه واخلي. هغه د سولې د خبرو دواړو غاړو څخه هم وغوښتل چې د سولې خبرو پر مهال دي د خپلو شخصي انګېرنو څخه تیر شي. خغلی محقق ویل پر یوه کلمه ډېر کلک ونه درېږئ، مګر داسې کلمه چې د ټول ملت راتلونکي پورې تړلې وي. خغلی محقق د سولې خبرو او جنگ دوام تر پختنې راوست او له افغان حکومت یې وغوښتل چې خبرو ته د چمتووالي تر څنګ دي د جګړې دپاره هم چمتووالی ونیسي. دې غونډې ته نورو وینا کوونکو هم په دوحه کې د سولې د خبرو د دواړو پلاوو څخه وغوښتل چې د سولې دپاره رامنځته شوي فرصت څخه دي ګټه پورته کړي. د تېرې شنبې په ورځ په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مرکزی پلاوو ترمنځ د سولې خبرو د پرانستې غونډې وروسته دواړو پلاوو استازو د سولې د خبرو د پرمختګ دپاره د قواعدو او مقرراتو په کړنلاره باندې کار کوي. دواړو پلاوو استازو ویلي چې د کړنلارې د جوړولو کار بشپړېدو ته نږدې شوی. دغو پلاوو استازو ویلي چې پر کړنلارو باندې د موافقې وروسته به دواړه غاړې د خبرو د اجنډا ترتیبولو لپاره بحث پیلوي او چې کله اجنډا ترتیب شي نو د سولې خبرې به پیل شي. استاد برهان الدین رباني د نن څخه 9 کاله وړاندې د یو ځانمرګي بریدګر لخوا چې په ظاهره هغه ته د سولې پیغام راوړی و په خپل کور کې وژل شو. افغان حکومت هر کال دغه تلي د لوړ مراسمو په ترڅ کې لمانځي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د افغانستان سولې لپاره په قطر کې د بین الافغاني خبرو په اړه په نیویارک کې د سیمه ایزو چارو کارپو جانګیر خټک وایي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو مثبتو نتایجو ته وخت ورکول پکار دي. هغه وی چې د پاکستان په شمول د نورو گاونډیانو نه هم دا تمه ده چې افغانان خپل منځي مخالفتونه ختمول ته پری خودل شي چې الته سوله راشي. په مو کې په دې اکله د جانگیر خټک سره زمنګ د همکار نظرانه یوسفزی مرکیت
دلته کې پاکستان یا د نورو هیوادونو کردار فلحال ما تخکاری چې لکه پرده په شاخ حسن صاحب ټول کوي لګیا به کوشش به موږ کوي چې دا اختلافي نقطه باندې ک طالبانو نه دا غوښتنه کیږي چې هغه دور بندو کې ولې چټزو کې دا سوله خبره ډېرې ګرانې شي نو ورسره دا چې بیا دا افغان حکومت سره به هم دک سلام مشوره به روانه وي یا هغه به سلام مشوره کوي وسنه سره پرده ورشاته خبر روان وي او فلحال زما نه دی خیال چې پاکستان یا نور هیوادونو ته فوری توګه باندې صدا فکردار لوبول غواړي دغه چې لوی کار دا و چې افغانان اټول په یو ټیبل یو ځای کېنی او خبرې اترې شروع کی او دوه تاغلک ټایم هم پکار دی لکه دا خو ګوري د شل کال دغه مسله ده او دا یو ورځ کې نه ختمیږي لہذا دې ته لږ وخت ورکړي په نور هیواد پکار دی چې هغه د افغانانو ته یو کمل موقع ورکړي چې هغه د خپل کې کېنی خپل وخت واخلي دا یو ورځ کې نتیجه زمانه د خیال چې راتلی شي دې کې به وخت لګي اختلاف به وي
خټک تاسو د وخت خبرې کوي خو افغانان خو ډیر زیات لکه دغه د چې دې خبرو ته ډیر سخت انتظار او خاص کر د افغانانو ترمنځ خبرې چې کیږي نو کومګه یو داسې خبره کوو چې د هوش او د عقل د خبره وشي نو څومره وخت په کار د چې د خبرو لا او د یو تفاهم لا ورکړل شي
دا ډیر زیات ښه سوال دی دا لکه ډیر او مهم سوال هم دی چې اخر څومره انتظار کې دی شي دا خبره درسته ده وري امریکای او د افغانانو ترمنځ چې کله خبره د طالبانو ترمنځ چې څومره خبره شوه هغه د امریکای د افغانستان نه وته په حواله فروي هغه په میاشتو باندې جاری وي نو افغانانو ترمنځ چې کوم خبرې دي هغه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ چې کوم سوالونه هغه نه زیات مشکل سوالونه غي حل کول کوشش کوي لګیا دي نو وخت په کار وي خو یو شی چې کوم د ما په ذهن کې راځي هغه را روان کال مې میاشت را روان کال مې میاشت یو ډیر مهم ټکی دی د طالبانو د امریکای ترمنځ چې کوم تړون شوی دی هغه کې چې کوم وخت پکار ده چې امریکا همدا غمیاشتو کې مکمل تور باندې فوجي انخلا او کې کا هغه پورې افغانانو خپل چې کوم بین الافغاني خبرو په نتیجه کې یو قومي حکومت یا داسې حکومت مخه دراشي چې کوم هرچا هرڅو کې مني نو امریکا مکمل تور باندې وزنه ده هغه سره روان کال هغه میاشتې ګورم کوم ځای کې کوم پورې پکار ده چې افغانان څنګه نتیجې ته ورسي چې کوم په نتیجه کې په دې چې کوم لوزنامه شوې ده د طالبانو د امریکای ترمنځ ته هغه باندې مکمل عمل درآمد وشي
تاسو چې د کوم اختلافي نقطو خبره وکړه د غوړ په دې کې د افغانستان د کوم نقطې تاسو تخکاری چې هغه زیات وخت بولري د خزو حقوق دي ک دغه د اوربند کې دل دي ستاسو په نظر باندې کوم نقطې هغه د سیده چې پاغي بل زیات وخت کې دي شی او مخالفتونه زیات جوړ وي
ما خیال دا دی چې ګوري که تاسو امید وګوندو خبرو اترو ته وګورئ نو دا بنیادی توګه باندې اسلامک ریپبلک اف افغانستان او اسلامی امارات افغانستان ترمنځ خبرې اترو روانې دي او دا دوه مختلف سوچ دي دا مختلف فکر دي دا مختلف تګلارې دي په لهازه تاسو صرف دې ته وګورئ او بیا اګه نه پس وګورئ چې دا څومره لوی او ګران کار دی ما ته خو ټول کې لوی چې کم ګران شي دي ګورئ چې ټول کې لوی خبر ده نظام ده طالبان چې کم دي هغه خپل ځان ته اسلامي امارات افغانستان وایي چې کله امریکای سره لوزنامه کړو نو هغه کې هغه دا بار بار ویل چې نه تاسو به دا پکې اچوي ترڅو امریکای نه نه ملي خو معنا وینا مقصد دا دی چې دا د مختلف نظامونو ترمنځ هم خبرې ترې او هغه د وجه نه دی کې چې کم لوی اختلافي نقطه ما تخکاری هغه دا ده
زه ډاکټر وحید الله معیار لتا سودرنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا لتا سو سره شریکيږي پر عمل وکړي د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړي د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ
د امن روغتیا وزارت وی په افغانستان کې د کرونا وایروس د ناروغۍ د دوهمې څپې د خپرېدو لپاره یو ملي پلان ترتیب شوی دی. دا وزارت د دغه پلان پر اساس د کرونا د ناروغانو د تجرید لپاره د 22,000 بسترونو په ظرفیت د تجرید د مرکزونو پلان هم بدل شوی دی. په مو کې په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د امن روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د اوبا د دوهمې څپې د خپرېدو لپاره په ملي کچه یو هر اړخیز پلان ترتیب کړی دی. دغه وزارت وایي ډاکټر اکمل سمسور وایي چې دغه پلان له مخې په څلور دېرش ولایتونو کې د کرونا پر وړاندې د مبارزې لپاره ټول روغتیایي ظرفیتونه ارزول کیږي، چې دا معلومه کړي دا روغتونونه او روغتیایي مرکزونه د دوهمې څپې لپاره څومره چمتووالی لري او کومې ستونزې او نیمګړتیاوې چې کوي هغه وپېژندل شي او د دوهمې څپې د خپرېدو وړاندې ورته د حل لارې وموندل شي. خاغلی سمسور ویل دا چې څنګه موږ د دوهمې څپې پر مهال چې کوم ناروغان په کرونا اخته کیږي او پر وړاندې چمتووالی ولرو، یو پلان چې ټول اړخونه پکې شامل دي جوړ شوی او تطبیقي پیل شوی دی. د امن روغتیا وزارت د اټکل له مخې ممکن په افغانستان کې د کرونا د وایرس د اوبا دوهمه څپه د ژمي په پیل او یا هم د ژمي په نیمایي کې خپره شي. همداشان ډاکټر اکمل سمسور وایي چې هغه ولایتونه چې په ژمي کې د واورو او بارانونو له امله لارې بندېږي، په پام کې ده چې په را روانو اونیو کې پکې د کرونا د وایرس د ناروغۍ د تشخیص لابراتوارونه پال شي او د کرونا د وایرس د مشکوکو پیښو لابراتواري ټیسټونه په خپله په ولایتونو کې ترسره شي. د امن روغتیا وزارت د نوي پلان له مخې په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې د کرونا د وایرس د ناروغانو او شکمنو کسانو د تجرید لپاره د 20,000 بسترونو جوړولو پریکړه هم بدله شوې ده. اکمل سمسور وایي چې اوس د 20,000 بستره د امن روغتیا وزارت مربوطو ټولو ولایتي روغتونونو او روغتیایي مرکزونو باندې وشل کیږي.
هغه بسترونه چې وزارت د صحت تامې قرارداد کړی و د دې لپاره چې د تجرید مرکزونه جوړ شي، اوس د پالیسي بدله شوله، د تجرید مرکزونه نه جوړیږي، نو دا بسترونه اضافي و. وزاره تقریبا بستر وو چې دا باید سي آماده سوي وای، نو دا بسترونه اوس لګول کیږي ټول هغه صحي مراکز ته چې په ولایاتو کې موجود دي.
د امن روغتیا وزارت وایي چې د نوې پالیسۍ له مخې د دې وروسته د کرونا د وایرس درملنې د ټولو روغتونونو او روغتیایي مرکزونو چارې د غیر حکومتي موسسو لخوا د دغه وزارت تر څارنې لاندې ترسره کیږي.
د دې تر څنګ بانک جهاني چونکې د دریو ولایتونو نه علاوه ټولو ولایتونو یو درس ولایتونو کې صحي خدمات چې مخکې وړي موسسې مخکې وړي، نو 10% اضافي پیسې ټولو موسسو ته ورکړل شوې د بانک جهاني د قرارداد نه، او دا د دې لپاره ورکړل شوې چې هغه دوی د صحي کارکونکو لپاره ماسک، محافظتي کالي دال مخکې له مخکې نه واخلي او دوا مخکې له مخکې نه واخلي تر څو ټول صحي مراکز آماده وي د دویم موج لپاره.
په افغانستان کې د کرونا د وایرس لومړی پیښه د تیر دیالس وتنویم لمریز کال د کپ په 15 د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه. اوس دا ناروغي په ټول دغه هیواد کې خپره شوې ده. خو د امن روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس منحنی ماته شوي او اوس مهال دا هیواد د کرونا سره په مبارزه کې په یو ښه وضعیت کې دی. د امن روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې په تیرو څلوېښت ساعتونو کې په څلور ولایتونو کې د کرونا د وایرس 15 مثبتې پیښې ثبت شوې، چې ورسره په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 8,800 ته لوړ شوی دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې یوازې د کرونا د وایرس 3,800 فعالې پیښې شته دي. د امن روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1,318 تنه پر دغې ناروغۍ مړې شوي او 2,516 تنه نور پر کرونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په اسرائیلو کې د کرونا وایروس د پیښو زیاتېدو له کبله د جمعې په ورځ ملي ګرځوندیز اعلان شو. د راپور په اساس اوس هر ورځ لږ تر لږه 15,000 نوي پیښې ثبتېږي. ګڼ شمېر روغتونونو ویلي چې دوی د کرونا وایروس ناروغانو لپاره نوي بسترونه نه لري. په داسې وخت کې وایروس په ټول اسرائیلو کې خپور شوی چې د یهودانو او عرب اسرائیلي ټولنې زیاتې ځپلې دي. پاموکې په دې اړه رپورټ.
د بیت المقدس لویدیز دیوار د روشاشنه د یهودانو نوې کال څخه څو ورځې مخکې د زرګونو عبادت کوونکو څخه ډکوي. د بیت المقدس غربي دیوال ته څیرمه د هر کال په زرګونو عبادت کوونکو د یهودانو د نوې کال روشاشنه منځلو لپاره راټولېږي. خو سکل د سپیشلی زاید کپسول په څیر په څو برخو وېشل شوی دی. د دریو اونیو ګرزبندیز د یهودانو پر رخصتیو اغیز کړی دی. د هانس رپورټینګ دلی غړی رابی داف لپمن وایي چې د اوسلو پر اساس په یو کپسول کې یوازې شل تنه اجازه لري چې سره راټول شي.
سنا از ا دی ویچ از پرایمرلی spent in prayer.
اشنا هغه ورځ د چټول په عبادتونو تیریږي او اکثریت عبادتونه په ډلېزه توګه تر سره کیږي. نو اوس ټول عبادت کوونکي هڅه کوي چې اصول مراعات کړي. تاسو د اصولو په اړه خبرې کوئ. لږ کسان په بند فضا کې اجازه لري او په آزاد فضا کې تر شل کسانو پورې په یو کپسول کې یو ځای راټولې دي شي.
د وبا له پایل نه راهیسې د یهودانو ټولنې بندیزونه په پام کې نیول او سترې غونډې به یې جوړولې چې همدا هم لامل شو چې دوی ډیر اغیزمن شي. عرب اسرائیل چې د نفوس پنځمه برخه جوړوي د پی خوشمیر په زیاتېدو کې ونډه لري چې ټولنیز واټن یې کم مراد کړی دی. د عمل فهم د خاروال مرستیال زکی ګابریاوی
په عمل فهم کې د ودونو مراسم د ویروس د خپرېدو لوی سرچینه و. راپورونه وایي چې اوس ورستر بل د کورونا ویروس پیښې مخ په زیاتېدو دي. دا یو ناورین دی. موږ خلکو ته خبرداری ورکړی خو هغوی پاملرنه نه کوله.
د نوي ملي ګرزبندۍ سره به ټول ښوونځي تړلې وي، بازار، رستورانتونه، دولتي ادارې او ګڼ شمېر سوداګریز ځایونه به تړلې وي. خلک اجازه لري چې یوازې له کوره 1500 متره لرې د خوړو او درملو اخیستلو لپاره لاړ شي. ګالرانا نورستاني د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله شاوخوا 14,000 ښځو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې ده. نور حال له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریالې لیمی نیازی په رپورټ کې.
د افغانستان د امروختیا وزارت د شمیرو په اساس د روان مریض کال په تیرو شپږو میاشتو کې 3,333 ښځې له فزیکي تاوتریخوالي، سل له جنسي تیری، 1,022 په جبري ډول واړه سن کې واده کولو، 233 له جنسي زورونو، 5,008 شپېته له رواني زورونو او 2,309 نور د فرصتونو له محرومېدو سره مخ شوې دي. دغه وزارت وایي چې په ټوله کې شاوخوا 14,000 ښځې وروسته له هغې چې تاوتریخوالی ورسره شوی روغتیایي مرکزونو ته راوړل شوی دي. د یاد وزارت د ویان مرستیالی معصومې جعفری امریکا غږ ته وویل
به صورت مجموعی در شش ماه اول سال 1399
دا وایي په ټوله کې 1499 کال په شپږو میاشتو کې د جندر په اساس د تاوتریخوالی 1904 سلویخت قضیې ثبت شوي دي. له فرصتونو څخه محرومېدل، په زوره واده کولو ته مجبورېدل، رواني او فزیکي تاوتریخوالی، جنسي تیری او جنسي زورونه وي. د امروختیا وزارت وایي چې په تیر 1499 کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیې د سږ کال په پرتله په کراتو زیاتې وې چې شمېر یې 3,000 ته رسېده. په دغه شمېر کې 1,068 د جنسي تیری، 1,688 په جبري توګه واده کول او 6,555 هم فزیکي تاوتریخوالی و. په داسې حال کې چې په امروختیا وزارت کې سږ کال له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیې 14,000 ته رسېږي، خو دغه شمېر په بشري حقونو کمیسیون او عدلي او قضایي بنسټونو کې په کاراتو ټیټ دی. د بشري حقونو د عامه اړیکو برخې مشر زبی الله فرهنګ امریکا غږ ته په دې اړه چې ولې له ښځو سره د تاوتریخوالي ټولې قضیې نه ثبتېږي وویل:
له بده مرغه د ښځو سره تاوتریخوالی په افغانستان ډېر دی، په متفاوت کټګوري قابل د تقسیم ده، لیکن ولې چې په بشر حقونو خپلواک کمیسیون کم ثبتېږي دا یو دلیل لري چې د ښځو خپل حقوق معلومات نه لري او له بل اخوانه هم اجتماعي محدودیتونه دي چې دا هم تاثرات لري چې ولې دوی خپل شکایتونه ثبت نه کوي.
د ښځو د حقونو فعالان وایي چې ناوړه ټولنیز دودونه، بېوزلي، نرواکي، د قانون نه حاکمیت، اقتصادي خپلواکي نه لرل او د تاوتریخوالي د ترسره کوونکو معافیت هغه لاملونه دي چې ښځو سره د تاوتریخوالي د ترسره کېدو لامل کیږي.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
په وینزویلا کې د نیکولاس ماډورو نامشهور رژیم د اگست په 18مه اعلان وکړ چې په مشروطه توګه له محبس نه د جنو سیاسي قیدیانو په شمول د یو سلو لسو کسانو د بخلو پریکړه کړې. چې د دې جملې نه 50 کسان په محبسونو کې پراته وو، ودرش کسان نه تحقیقات کېدل او درش تنه یې لا مخکې په مشهور ډول خوشي شوي وو. له خوشي کېدو نه مخکې دغه نامشهور رژیم 386 تنه سیاسي قیدیان په زندانونو کې اچولي وو. د معلوماتو له مخې دا وخت 383 تنه وینزویلایي اتباع بېلو کوم معقول دلیل نه په زندانونو کې پراته دي. یوازینی قصور یې دا و چې د یو نامشروع جمهور رئیس په مشرۍ د غیر مشروع رژیم په مقابل کې خپل مخالفت څرګنداوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې اړه په یوه لیکلې بیانیه کې ویلي دي د وینزویلا چارواکو دغه کسان ته خبرداری ورکړی که پته ورته ولګېده چې کوم کس یې له خوشي کېدو وروسته بیرته د ټیریریزم او تشدد لاره نیولې او یا د کودتا هڅه کوي نو د خوشي کېدو د فرمان له ګټې نه به محرومي او دا به یوه عمدي او قصدي پرېکړې. ښاغلی پامپیو زیاته کړه چې د وینزویلا زیاتره سیاسي مشران چې دا وخت په خارج کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي نشي کولای چې خپل ملک ته بیرته ستانه شي، ځکه هغوی ښه پوهیږي چې له ستنېدو وروسته به فوراً په زندانونو کې وغورځول شي او د خوندیتوب لپاره تضمین د صفر سره برابر دی. د پارلمان د غړي ژان لیکوینز په خلاف لګول شوي تورونه نه دي ایسته شوي او اوس هم په خپل کور کې نظربند دی او د ملي اسامبلۍ د غړي آرمانډو آرماس مور چارواکو قصدن ونیوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپله بیانیه کې وایي دا خبره موږ ته دا واقعیت ښه روښانه کوي چې رژیم اصلا د ډسمبر په 16 په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې د شرکت کولو په غرض په یو وخت کې مخالفان هم په محبس کې غورځي او د ډارولو په پالیسۍ هم عمل کوي. تش په نامه معافي یو سیاسي چل دی. اصلي مقصد یې دا دی چې د ډسمبر په 16 ملي انتخاباتو ته مشروعیت وربخي. د پارلمان د ټولو 118 چوکیو لپاره ټاکنې کیږي. په کاندیدانو کې د ماډرو سیاسي رقیب ژان ګیاډو هم شامل دی. ګیاډو چې د وینزویلا د پارلمان رئیس و د خپل قانوني مکلفیت له مخې ځان تیر کال د خپل هیواد جمهور رئیس اعلان کړ. ماډورو د وینزویلا د اساسي قانون په ښکاره سرغړونه د ملي اسامبلۍ د سټونو شمیر هم 113 ته لوړ کړ. هغه غواړي په هر قیمت چې وي په پارلمان کې باید د هغه د لاسپوڅو شمیر دومره زیاتي چې اکثریت یې له لاسه ونوځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په وینزویلا کې د آزادو او منصفانه انتخاباتو لپاره شرایط آماده نه دي او د یو شمیر سیاسي قیدیان خوشي کول په عمومي وضعیت کې فرق نه راولي. یو سیاسي ګوند هم چې مشران یې یعنی ورشي وو او یا یې رژیم انتخاباتي سمبولونه ضبط کړي وو بیرته نه دي خوشي شوي او نه یې قانوني حقوق برحاله شوي دي. د رژیم یو شمیر سیاسي مخالفان اوس هم نشي کولای چې د یو حکومتي مقام لپاره خپل ځان کاندید کړي. ښاغلی پامپیو زیاته کړه موږ په داخل او خارج د وینزویلا کې پر ټولو دیموکراتیکي اکټورانو باندې غږ کوو چې په نړیواله توګه د منلو وړ آزادو او منصفانه انتخاباتو لپاره د شرایطو په برابرولو اصرار وکړي. موږ او په داخل د وینزویلا کې زموږ دیموکراتیکي انډیوالان او نړیواله ټولنه باید د تقلبي انتخاباتو له لارې خپل رژیم ته د مشروعیت د بخښلو په هڅو کې ګډون وکړي. د وینزویلا اتباع په خپل هیواد کې د دیموکراسۍ د اعاده کولو په لورې په خپلو هلو ځلو کې زموږ د دوامداره ملاتړ مستحق دي.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سره خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا خدای مو شي.